سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از همه نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز نیز احتمال باریدن برف و باران در 34 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه دیروز گفت که به تاریخ 23 و 24 حمل همه ولایت افغانستان شاهد باریدن برف و باران خواهد بود که جاری شدن سیلاب‌ها را به همراه خواهد داشت. این ریاست از باشندگان سواحل دریاها خواسته تا متوجه بلند رفتن آب و احتمال جاری شدن سیلاب‌ها باشند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از ابتکار مهم اداره همکاری بین المللی ژاپن یا جایکا در زمینه آموزش و توسعه در افغانستان و منطقه سپاسگزاری کرده است. او ابراز امیدواری کرده که گفتگوها در مورد گسترش فرصتها برای همه افغانها به ویژه زنان ادامه یابد. خانم امیری در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقت دیروز از سفیر ایالات متحده امریکا در ژاپن و تیم او ابراز سپاسگزاری کرده که زمینه ملاقاتهای سازنده را برای او در مورد وضعیت افغانستان فراهم کردند. خانم امیری نوشته که خوشحال است با تادامیچی یاماماتو نماینده ویژه سابق سازمان ملل متحد در افغانستان و هوریبیا رئیس بنیاد صلح برای بحث در مورد وضعیت فعلی افغانستان ملاقات کرده. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که با کمک جوامع محلی بیش از 100 جریب زمین بائر را در ولایت بدخشان به مزارع سرسبز تبدیل کرده است. اداره WFP گفته که این کار است که اگر بودجه مورد نیاز را دریافت کند میتواند آن را ادامه دهد. بخش افغانستان این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که با استفاده از این مزارع خانواده ها می توانند که مواد غذایی را برای خود و کودکانشان فراهم کنند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از 23 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. رئیس صندوق وجهی بین المللی می گوید که پاکستان با این صندوق در مورد عملی کردن یک برنامه تعقیبی 9 ماهه 3 میلیارد دلاری در حال گفتگوست. کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق وجهی بین المللی در واشنگتن روز پنجشنبه گفت که پاکستان برنامه موجود خود با این صندوق را موفقانه تکمیل کرده و اکنون در مورد یک برنامه تعقیبی کار می کند. اما به گفته او اساس مالیات، شیوه مشارکت قشر ثروتمندتر جامعه در اقتصاد، چگونگی مصارف عمومی و ایجاد یک محیط شفافتر از مسائل اند که باید در پاکستان حل شود. پاکستان که با مشکلات اقتصادی روبروست به حمایت مالی صندوق وجهی بین المللی و سایر نهادهای مالی نیاز دارد. آنالینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران خواستار کاهش تنش‌های شد که در اثر نگرانی‌های فزاینده در مورد حمله مستقیم احتمالی ایران بر اسرائیل ایجاد شده. بیرباک و عبداللهیان روز پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند. آنالینا بیرباک وزیر امور خارجه جرمنی در برلین گفت که هیچ کس علاقه به تنش‌ها با پیامدهای کاملا غیر مترقبه ندارد. بیرباک افزوده که همه بازیگران منطقه‌ای می‌خواهند که مسئولانه عمل کنند و از خویشتنداری کار بگیرند. وزیر خارجه جرمنی گفته که این پیامی بود که او به وزیر خارجه ایران ابلاغ کرده است. شرکت هوانوردی لوفت‌هانزای جرمنی روز پنجشنبه 11 اپریل تعلیق پروازهایش را به تهران تمدید کرد و پروازهایش به شرق میانه در حالت آماده باش قرار دارد. این حرکت به دلیل احتمال عکس‌العمل ایران به حمله هوایی مشکوک اسرائیل بر سفارت آن کشور در سوریه صورت گرفته. بیشتر پروازها به این منطقه از اول اپریل به این سو به حالت آماده باش قرار دارد. پس از کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در اول اپریل در یک حمله هوایی بر کنسولگری ایران در شهر دمشق پایتخت سوریه، تهران اسرائیل را مسئول آن خوانده و از حمله تلافی جویانه هشدار داده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی بودید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
هر کلی مکوام د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پروسه شکال د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارد ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سرشکال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیقه شمېره شایي سخته وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډېرې پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمېرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیاتې شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنۍ کړی و، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه لږ کم شوه. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه کم شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 5% پورې ورسېد. په 2020 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمېرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خپرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. رابشم خپرونې میلمنو ته ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د سکایپ لار را سره دی او دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هر کلی کوم حافظی صاحب، د دې حوالې په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمېرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي، او دا د جنو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله،
دا موضوع ما ډیر سیریلی وو. په خوا په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم څخه راته د ویستر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي، هغه شاوخوا 800 میلیون ډالر شاوخوا پاتې وو. او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړلي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر 1000 ډالر پورې اجازه دي چې هر څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي. او په اتحادیه اروپا کې هم دغسې، مخصوص په آلمان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا 10,000 ډالر دي یا یورو دی یا 10,000 دي یا دا دی، دا ایسایي مصر ټول کړی وي. د مالی حوالی هم چې یو اندازې هغه حوالی دي چې مجاز حوالی دي. مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، او هلته د دوی لاسرسي هغه ویستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالی څخه په اسانه توګه ګټه پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عربو او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته هم افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازه یې سبتیږي مثلا 300 ډالر او یورو یا 1500 پورې سبتی جلتا او دا راپور مرکزی بانک ورکور کیجا مزیات پیسی دی حقوقی دلائل پر بنسد نبرسیر کیجی او اغا پیسی چی رسن رزی مثلا دی شخص جیب که دا هم اکثرا نسبتیجی نو هغه وخت کې ماته دا برسیره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته او تقریبا $900 میلیون نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا یې حوالې کولې د خدمات پولي یا صرفي یعنی تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلی د هغه سخاوتمند بهرمیشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخښئ، اوس تاسو څه اټکل کوئ؟ تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللې وي؟
زه ګمان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. یو خو فقر ډېر زیات دی او اړتیا ډېر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط و چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مثلا؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیره ګرانه خبره ده. دویمه خبره تاسو چې څنګه وکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کو، یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خوا باندې سیاسي ثبات نشته. په پاکستان کې بارنه سرمایه کاری چې ده هغه تر ډېره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډېره زیاته رقم شوې ده. ظاهره خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. او د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغه د پاره روزګار ډېر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه وو چې په هغه کې روزګار ملاوېدل شو. هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدا دې چې لوی لوی صنعت لګېدلې دي، کارخانه لګېدلې دي په هغه کې. خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړیږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریړې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسېدلی. بل په پاکستان کې د ډالر د کچې لوړېدو سره او روپۍ کچې پریوتو سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شوه، سبزیانې او ترکارې شوې هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده یا دا هغه چې موږ ته په پښتو کې دیاړي وایو هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوته چې هغه د زرونه 1500 شوي دی یا د 1500 نه 2000 شوي دی د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونو ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 70 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونو ته وګورئ په دغه حساب سره که تاسو عام جامو ته وګورئ لچ په اختر کې خلک ماشومانو ته ځان ته هغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د هغې قیمت 10,000 روپۍ دی. نو دا خو
یو وخت ما په یاد 200 روپۍ به وې کنه
یو وخت به دا 200 روپۍ. نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله نه دي.
حافظي صاحب د خټک صاحب څخه خبره وکړه، شاید تاسو مور سره موافق یاسي، طبیعي خبره ده، اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي، لیکن ځینې راپورونه وایي چې دغه سه هیوادونو ته لکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهره کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي داسې یو مخ قحطي رامنځته نه شي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي، او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته، یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څرنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي. د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول په همدا سیاسي ثبات نشتون خپله ډیر لوی عامل ګڼل کېدای شي، او په عیني زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دي، خاص حکومتونه ډېر بیروي پیسې اخیستې دي. هغوی خو پاکستان ملت ډېر پوراول دي، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دي، او د هغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشکیدوي. او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیز لاندې دي، نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا گسستونه دی چې یو حکومت راځي 40 کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به وي، دا رسم او دود او دستوري، بیا ناڅاپه حکومت ورک شي. دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کېږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې‌ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنی چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسی دی په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلی کېږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم 3 کاله اوس نږدې دي چې پوره سي، اما هیڅ هیواد دا او دې هیڅ بین المللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و، موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و، او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل، او په عیني زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و، او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې، څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول، او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راتله، او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېدې. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و، او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه یو چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسیره کوي چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دی، اول کم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی، دا توکل پر خدای زی. او
وبخښئ سوال دلته اوسي، یعنی آیا دغه له بهره سي میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي؟
نه، دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوی دي، تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلی دي، او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي. او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغانی یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلی دي غورځېدلی دي په دې خاطر دي چې د هغوی 1.6 میلیارد ډالر په اول د کال د 2018 کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد راټیټ شوی دي. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی، لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اثاري د هیواد برابري 2.3 میلیارد مات کړل چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد 3 میلیارد پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې د نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر غښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دونه خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمی راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري، خصوصا په بیړنۍ توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه وویل، دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه حافظي صاحب. له خوسته راپورته روحلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا 10,000 کسانو ته فرسن روژه ماته برابر شوی دی. همدارنګ لکه په خوست کې چې دا روژه ماته برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خورانو ته البته هلته روژه ماته برابر وي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوې دي. خټک څه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه؟ یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دي، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو بهر الته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغي کې 2 کیلو بوره پرتی، 1.5 کیلو پکې غوړی پرتی، 2 کیلو پکې چای پرتی، داسې پکې دالونه پرتی، هغه پکې یخی او کسان راځي او غي ته ورکی. او دا اورز په حساب سره خاص کر دی رمضان چې د اخیری کې ملاسې اورز لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نډیر نه مې پوي، ځکه لاهور کې مړ ډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظ صاحب، که تاسو وایستئ فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتاً د خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځ د یو چا نفس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغېزه ولري. کسان بد عادت دی، دا دروازه خپله شکار نه دی، اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دی، ځکه چې کچیر یو نفر چې یو اونۍ هېڅ هم نه دی خوړلی او د کله ناکله واښه خوري، خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تېرېږي، په هغه کې ډېر ښه کار دی. اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت و ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا پرله پسې مثلا زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستی ویشي او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د ستر تاجران د افغانستان دوی دا خپل مرستې جاري ساتي. که ستاسو پام وي دا د هرات د زلزلې لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي. اواز یې زموږ همکار د میرویس زیو تک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړله، او دا ډیر پیسې دي، تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه یې وکړل، دا کامګار یې وکړل او نور. اما دا د اقتصادي ودې لپاره کوم اثر نه لري، دا آنی موقتی او زودګذر دی.
د دې ترڅنګ حافظي صاحب، مثلا په افغانستان کې یو څبل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې، په کابل کې خیاطان ویلې دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی، او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامې ور وړې دي، ټوکري ور وړې دي چې دوی ته جامې وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامې ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامې بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بیرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامې هغه پخوانۍ زموږ خپل عنعنوي جامې دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته، هغوی هم اوس کمیز پر توګه اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامې اغوستلې، هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی، او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کیږي، بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي. دا بدل شوي دي، یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دي دغه ډېر لږ دي، ډېر لږ دي. حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه رانیسي د بازار څخه. دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي، او دا په هماغه محدود کالی گندون کی وی چې مخکې کار کاو اوس لس چنده شوي دي، یا کده تقل دوه چنده شوي شوي. په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی، او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاو او خپل د سیالانو لپاره هغه کول، اوس خو ضرورت دی په کور کې دي، او په کور هر جامې چې واغوندي هماغه کفایت کوي، د پاس لري.
مننه خټک صاحب، څنګه د خراب اقتصادي وضعیت په پاکستان کې څنګه د جامو په دیشانو کې بدلون راوستل دی؟
فکر کوم جامو کې په کلیوالو سیمو کې بشک کېدای شي چې خلک لږه گزارو کی، خو موږ د روایت داسې دي چې کله چې اختر راځي نو بیا خلک ډېر غریبان وي، خو هغه خپل بچو ته یو سړی ځان ته اون کې، نو خپل بچو ته خو خامخا هغه جامې کوي. پاتې شو د خزو خبره، نو ما خیال چې فکر کوم چې خزو ته ډېر کم خلک ډېر زیات فکر کوي، هغه چرته هغه سره بیا د خزو د پاره د اختر نه زیات بیا واده خادي چې وي، هغه ډېره زیات د خوشاله خبري چې په هغه کې هغه یو جوړه نه، بلکې هغه 15 لس جوړې جامې بیا اخلي. دا حفیظ صاحب تاسو یو زړی پښتني ترازم مخکې چې تاسو وکړه، چې دا خلک چې دا خیرات ورکي یا دا خلک چې دا روژه ماتې ورکي، نو دې منفي اغیز خو فکر کوم چې ناراضي. خو د دغه خبرې یو مثبت اړخ بیا دادی چې اغه یو سړی یا اغه یو کورنۍ چې اغي په میاش کې غوخه نه خوړلی او غواړي چې غوخه اخري، خو نشي اخستی، توان نه لري، 2000 روپۍ وسو کور کوي د 1 کیلو غوخه لپاره، نو اغي د بیا پکې دا موکه ملاوي شي چې اغي غوخه هم اخري، اغي اغه میوه هم اخري، چې اغه ډیره زیاته ګرانه ده د وس نه بهر ده، او اغي په مړه خېټه باندې روټي هم اخري. دا بیا اغه مثبت
دا خوده. لیکن په همدې برخه کې حافظي صاحب نه دا پښتنه وکړه، حافظي صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي و چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو رواج شوی دي، او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي، لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشتي کده افغانستان دی، کده پاکستان دی، کچرته دغه رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته، خپلوانو ته جوړ کړي، کوي برخه مو په دې باندې کار وکړي، فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کول غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنگلاديش بنگلاديش، بنگلاديش یو واړه مزګه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و، مخکې اوس خو ډېر کار دوی کړی دي. اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، دا سکه نساجي او هغه بیا دی کتان یا په اصطلاح د نخی جامو کې ډېر ښه صورت لري، ښه براند دی. اول ته خو ډېر کار شوی دی، او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونه چې تر استعمار لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر لاشوهي تاریخ است. کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول، او ډېر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې هلته شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی و. دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دي، زموږ اهداف یا ګول څه شی دي، زموږ ټارګټ څه شی دي، او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شی دي چې کوم لار څخه لاړ شو چې پلان دی لاړ شو او ښه لاسته راوړنې ولرو. او ما ډېر وخت په دغه عقله هلې ځلې وکړل، او سو یو مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل. بل کتاب چې دا زما نه یوازې تیوریک اړخ و، بلکې د حکمت عملي چې زه رئیس امید اتاق نیکو پاتې شوی وم، د افغانستان وم او د سر کې هم کوچیر وم. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او کته، او په دا بورد میټینګونو کې چې په نیکو کې په سر کې یا په ترکیې اتاق سره او نورو سره، یا ایران سره، یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپوهېدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کلنلاره چې وی نه و. که د روسانو وخت و چې په افغانستان کې و، اول وخت د ډیموکراتیک خلک غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان راغلل، هر څه چې په مسکو کې کېدل دلته غوښتل پولي په افغانستان کې، خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کتو پیس کول، خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې و یا په بل هېواد کې، حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هېرېدل چې هغه بدل کړي. او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا افغانانو ته ورکول چې کارایي نه درلود، په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه یې لرو او کوم ولویتونه لرو او په زما کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي، او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامې باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو، گجرواله شو، لالا موسا شو، سیالکوټ شو. لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړي، او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک کې دننه په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. همدغه سې کتا سو لالا موسا، گجرات، گجرواله دي ته ورشي، نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا د بجلی تارونه جوړیږي، او دا د کورونو دننه او دغه خار اقتصادی حالت ډیر زیات خده په هغه خارونو کې. د خلکو اقتصادی حالت خده، او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ. لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی، د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کس وي، بلکې هغه سره د گاوند 15 شپک کسان نور هم راځي. خو دې ته اوس یو خطر شته، یو هغه خطر دا دی، او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې، دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې. نو هغه وایي چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی. هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي، او هغه سره مرسته نه کوي. بجلی ګرانه شوه، یعنی د برق نرخونه چې دی هغه ډیر زیات ګران شي، بیا بجلی شته دی نه، او د چین نه ارزان سامانونه راځي چې هغه د دې ځای کې د جوړېدونکو سامانونو نه ډېر زیات ارزان دي. خلک د چین سامانونه اخلي، دا سامانونه نه اخلي. دا خلک د پاکستان خو واردات بیا ډېر نشته دی، هغه صادرات زیات دي، واردات نشته. نو هغه صنعتونه کني اسي ته هغه بیا یو موقع برابرېږي.
مننه خټک صاحب، حافظي صاحب، له تاسو څخه مننه کوم. لاوریدونکو هم منندوی یم چې د خبرونه تر دې دمه را سره وکتله او ویلیدله.
آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمانی داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد. او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمکهای بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیلا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بیاین از اینجا شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شفاخانه به نام اینستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلا کدام تغییر در کارهای ما نامده، بخاطر از اینکه ما یک شفاخانه دولتی استیم و شفاخانه عموما از مسائل سیاسی دور می باشند، و تا حالا کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمی رفتم، یک چند روز هم بودیدم که از شفاخانه هم را این تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منطقه یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن، رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که اومده همی است و دوباره پیشرفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک میکردن، تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در یک حالتی که بعضا برق نیست و بعضا وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است شرایط بر شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته، اما نشده که این مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شده. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسل وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شوه، برای از اینکه بایومدیکل انجینیر ما نداریم، یک تعداد وسایل از کار افتادن و در ضمن مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است میشه که از جنریتر استفاده کنن. مشکلات برق گاه و ناگاه بر ما پیش میه، خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خودم متوقف کنیم. مشکلات اتمن است، هر قدر که مشکلات پیش میه و مقدر که مواجه میشیم، باز میشه که راهای حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین معایناتشان مکمل در داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به او خاطر ما عد اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها، مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها ما تشخیص میکنیم مریض ها رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستند؟
در مجموع ما 8 دکتر، که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم، و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم در حدود 12 نفر دکتر داریم، و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را حالا در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پول ندارن، بنان بسیار با کندی ما پیش میریم، با وجود که به مثال که ما فیران داخلش قرار داریم در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده، و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب بر طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سراخ هست مثلا در بین درگ قلب و اجرا میشه، در سابقه مهم مختصانه تانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی رو داشته باشیم.
این اطفال که پیش شما میای خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضای هستن که بی بضاعت هستن و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برای اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم چیز گرفته میشه از بسیار چیز ناچیز که مریضا میتونن فیس را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده، با وجود که ماینات بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم در بیرون 4000 افغانی است. این ماینات هم میتونن تا یک دیر، اما یک دیر مریضا تا توان از زمین هم ندارن. در دمی قسمت ما کم متوم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن چیزه روزانه خدا بسن در قسمت کیسشان کمک میکنیم. وقتی که مریضا عملیات میشن کیس عملیاتشان هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه یک قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشن. من تا یه کیسای دیگه کم از یک تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از این که در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم، پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم و تحصیل هم قدر که تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، به چند دشبر دخترهای خود کوشش میکرد، اما این ما خوارا برادر آمدیم و درد کنده این برادران دکتر و انجینیر هم شیرای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه های شیدرانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیلیت، اما مادرم آرزو داشت که دختر ما دکتر باشه و ما آیسته آیسته وقتی که مادرم می حرفم می زد ما درباره ازی فکر می کردم. خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم می گیره تصمیمش درست است و ای که میگه که دخترم دکتر باشه من چیز فکر می کنم و پیش خود فکر می کردم. یکان وقت که در خوردی ما بازی می کردیم باز امیش در بین می خورخونده باز رول دکتر برای ما می دادن. آیسته آیسته فکر می کردم که شاید بتانم که به یک قسمت مؤثر باشم. از امو خطر باز کشتی تب انتخاب کردم و از بعد از امتحان کنکور فاکولتی تب آمدم. بدبختانه وقتی که من در فاکولتی تب کامیاب شدم و جنگای داخلی شروع شدم با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما در پسنگر جا جنگ ها تبدیل شده باز ما رخصت می شدیم و در جای مختلف ما مثل که انسان به دوزی درس می خوانم قسم در جای مختلف آستاس با درس می خوانیم باز باز دوره دیگر تغییر آمد. باز مرده ای تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولتا بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولتی تکباره شدم و بعد از اون با تخصص ما گرفتم در بخش داخلی اطفال و بعد از اون با بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس 6 ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل گلون مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم ما به نام ترانسیزوفاجیلی کو میگیم برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتانه وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شفاخانه نتونستم که این وسایل که برای این ماینه به کار است او را برای ماشین آماده کنن دیگه. من نتانستیم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای مخصوصا برای شفاخانه قلبی که وقتی مریض ما کاندید عملیات میکنیم، ماینه برایشان بسیار زیاده. سال ما نتانستیم که موفق شویم که این ماینه را در شفاخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر صاحب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتای جمله که وطن ما دوست دارم به گوش ها خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میگن وطن ما دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما ما نمیپم، ام مسلک ما دوست دارم، ام مردم ما دوست دارم، ام وطن ما دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر ما وقتی که با آلمان آمدم گای میگفتند بر ما که میتونی که باشی، ما میخواییم پس برم، ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم. و وقتی که آمدم اطرف میکردم که ما هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. و حالم وقتی که شرایط تغییر کرد و ما میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اس فکر میکنم سبب ازی شد که ما به هر چانس که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه. اگر ما برایم کلگی برایم، یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین ما میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میستم خب حتما جای مرکز دیگه پر خواد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته، اما هیچ وقت نخواسته که برای
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمان که ما در شفاخانه میوان تخصص میگرفتم، با دوستای که در آلمان بودن و می آمدن، کسای سابق در شفاخانه میوان کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر فیضای دیگر می آمدن، خانما و اطفال افغان کمک میکردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با مو ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک میکنن و من مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها. البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما رو میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانیم. بعض مریض ها رو میتونم کمک کنیم، بعض فامیل ها رو میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم، باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا دو سال ایای مجادل قلبی را همراه ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در نیا و آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند که فکر می کنم تا حالا شفاخانه های شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن. و توسط از این ماشین آل ما می تانیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر امید یک شاخه از در شفاخانه فرانسویا که اینا کمک میکنن، مایناتشان ما میکنیم، اما عملیات هایشون باز پول شوا میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیات هم میکنه. تعداد مریض ها رو که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم و سرمیاش راجع میکنیم و اونا مفاره پشنه میفرزد یعنی کمک بسیار کلان از طریق از اتحادی سنان رزاکار در آلمان برای ما شده که ما ممنون و مدیونشان
دکتر سب انجلا جان شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همین مریض ها میکنین. ما شنیدیم که شما در پولی ازی با وسیقه مشکلات و سیقی وقت بعضی وقت پیدا میکنین که از دلتان بعضی صداها را بلند کنین و شعر بگوین چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا برای شما آمد؟
ما از کلیت خانه کلان شده بودیم که پدرم مادرم همشان بسیار به می چیزا علاقه داشتن به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ و سعدی چیزایی که می بود بر ما می خواند و پدر مجله کتاب بر ما می آوردن. ما کلیت همی چیزا آشنا بودیم می خواندیم همیشه رادیو گوش میکردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست میومد یک چیز نوشته میکردم، فکر میکردم که یک چیز به دلم اومده من او رو نوشته میکردم. وقتی سرفان میخوندم میدیدم که یکم که خوشم میاد یک ای رو نوشته کنم بگر او فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه چون زیاد آزار بده چیزه من میتونم دربارهش نوشته کنم. همین چیزا رو فکر نکنم که شعر باشه. هم دوستان که شعر گفته قبول کردن و به یک قسمت من چیزایی که نوشتم میکنم مدیون دکتر پروین جان پژواک هستم که من از زمان که مسئله فاکولته بودن و ما مسئله فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن. اما من همیش اینجا تعقیب میکردم، مثلا در مجله ها شعرهایشان هم میخواندم. بسیار زیاد علاقمند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخواندن، همیشه من تشویق میکردن میگفتن چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که سال همیشه باز جنگ ها خلاص شد. مطمئن تو تغییرات آمد من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما ایش به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگویند هر شب آبستن روز است، ای خبر از منند به بعض شبها عقیمند مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعض وقتا ما هم خواندیم. درباره از شعرهای پشتویتان چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیزی را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. کلاگی در ما میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی به دری و اون را باز به پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی که رو به پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه را که برتان گفتم من این را به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا از دیدوی خودوی نپویدی چه زینش پی شندگی لک از مادر وطنش پی. این همی یادم بود دیگه، چیزای زیاد نوشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن من فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان فامیلتان برادرها و خواهرها اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایم است، برادرهای مستن خواهرهای مستن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگاه کیها در قید حیات هستن؟
بلدست اکنون پدر مردیشان به رحمت اقتای وستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه چی کارهایی را میخواین که بکنین؟ فعلا در افغانستان کمیال هستین که خود وقف کردین به کارهای خیریه و همچنان مالجه مریضهای افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما در سن بگذارم بعضا تعجب میکنم، بعضا نظر بم برداشت که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. ما وقتی که تخصص ما گرفتم همیشه شفاخانه کار از اون کار میتونم از طرف یک دکتر سه بود به نام دکتر سه بسمت الله نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا رفت شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا یعنی عملیات های قلبی، مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواج میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر این انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف از این بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن در مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شفاخانه شخصی کارایشون در اینمی شفاخانه باید شود. با تصف که از تقریبا 12 سال که این شفاخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده، هیچ کس نتونسته که مشکل از شفاخانه را حل کنه. و این در امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از این هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیاله وقتی که روزانه ما مریضات را معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امی رقم با مشکلات قلبی، و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شود که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلاتی که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشن، و در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم و آرزوی ما فعلا هم با وجوده که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این انستیتوت روز امین چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و این که مثلا مردم بیرون میره یه آم از کل دنیا، مثلا کس که از اندت میره در انگلستان تداوی میشه، این چیزایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف هم. ما رسو دارم که این ستود باید یک افته تبدیل شده که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخوای مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهم. ما وقتی میبینم که هیچ کس به فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا در 20 سال با کمک هایی که شده یک شفاخانه جور میشه که اقلا یک نمونه میبود، اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازه.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیز بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولتا آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما جنگی است. مثلا ما در وقتی که مجاهدین بودن یک روز باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم، و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت از دیمزنگ ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردود و زندگی میکردن کلش ویران نشده، و برای ما بیخی قابل تعامل نبود. ما در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما تو گریه میکردم. اما اگه مرم میگفتن چرا گریه میکنی چرا گریه میکنی، برشون گفتم که من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا خود کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویرانه شده. وقتی که من به فاکولتا رفتم فاکولتام اونم تو ویرانه، همه چیزش از بین رفتگی، کلش زیاد دود زدگی، و تا در اطفال میدیدن باور کنیم. وقتی که من خانه آمدم من 15 روز دیگه نتونستم که فاکولتا برم، جهت بریستم، چون من چیزایی دیده بودم که خاطرات ما یعنی یک چیزایی هست و این مرا بسیار زیاد رنگ میده، به خاطر از اینکه بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتانستیم که از این حالت برای ما از بسیاری خود درد بگیریم و فکر کنیم برای وطن خود.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزبان به زبانهای دری و پشتو اشعار داره و او فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.